Tırşne Osmanlandi.
د ازادي رادیو درنو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم نن په د خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شو یو استل کیدونکو افغان کډوالو پر ستونزو خبري کوو له پاکستان څخه یو شمیر استل شوی افغان کډوال وای چې هلته دوکانونه او راز راز کاروبارونه لرل خو د پاکستان حکومت موقع ورنکړه چې خپل شتمنی راټول کړي یو شمیر نور وایي چې زده کړې په نیمه کې پاتې شوي دي د څو تنو خبرې واوري
ما خپل دلته د طب پونځه شروع کړی و او ډېر په خواري او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولې او غریبي وه سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو
زما تقریبا پنځم سیمسټر و پنځم سیمسټر نه زما دغه سه تعلیم نیمګړی پات شو او حتی زما تر زامن دیلته چې هغه تقریبا یو تر زوی می چې و هغه ففت سیمسټر پیپر روان و اگزام روان و هغه هم دا نن کړي وکړلې و هغه هم را روان شو
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه 1,900,000 بهرنیو اتباعو ته چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکوي چې له پاکستانه ووسي کنه وبنیول شي او په زور به وېستل شي عملا د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو نیونې تر ټاکل شوي مهلت وړاندې پیل کړی وي ډېر افغان کډوال وایي باید دوی ته وخت ورکړی شوی وای چې خپل کاروبار راټول کړی وای او بیا خپل هیواد ته ستانه شوی وای افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی کډوال اډ اکوي چې پاکستانی پولیسو په لار له دوی څخه پیسې اخیستې دي او ځورولې دي طالب چارواکو د پاکستان له لوري له افغان کډوالو سره زیش چلند او د هغوی د شتمنیو مصادره غندلې ده د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد خبرداري ورکړی چې پاکستان د خپل پریکړې پایلې وسنجوی په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی ویډیوګانو کې دلکیږي چې په پېښار وراو یو شمیر نورو شارونو کې افغانان د خپلو کورونو وسایل لیلاموي زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي همدارس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پا پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د مشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبيبي څو نور ملمانه به هم د خبرونه پترس کې له پاکستان څخه ولرو له دوی څخه به پښتو چې حالت وضعیت څنګه دی هم د اوس له پاکستان څخه احمد شاکر احمدزی د ټلیفون لاري له استودیو سره وصل دی احمدزی سپ تاسو تر کله ویم ک لمړی زموږ اوریدونکو ته د خپل وضعیت په اړه وایس په څه وضعیت کې تاسو یاست او آیا تاسو اسناد لري د پاکستان دی اوسېدو او کنه
سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته او په پاکستان او نورو ملکونو کې زموږ شوي افغانانو ته سجه اسناد لرم خو وضعیت داسې دی چې نن سبا د افغانانو ډېر زیات روحیه او د افغانانو دلته اوسېدل لږه مشکلات پکې پیدا شوي څوک چې اسناد لري او څوک چې اسناد نه لري دواړو دلته مشکلات شته او هغه مشکلات دا دي چې زیاتره خو بې سرنوشت دلته پراته دي هغه خلک دي چې کله کابل سقوط شو هغې دو مجبوره سو بنا د مجبورتونه چې درلودل ملک یې پرېښودو او د قاچاق پاکستان ته راغلل بعضې خلک دي چې هغې دو اسناد درلودل په ویزو راغلل خو دلته نن سبا زما سره خپله دوه ځلې داسې شوي دي چې ویزه را سره وه او پولیسو زه تانې ته وویل بعد لږ تحقیقاتونه یا پوښتنه بېرته بیا زه خوسي کړی یم خو زموږ په روحیه باندې او بالخصوص زموږ د ماشومانو په روحیه باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري لکه هغه ورځې دوه ورځې مخکې زموږ کور ته تلاشي راغله نو په تلاشي کې زما وړوکی زوی 15 کلن دی نو هغه داسې لاس وختې رپېدلې د لپاره شپږ پولیس یو ځل ستا دروازې شاته راشي نو نارملی د ماشومان په روحي باندې زیات تاثیر کوي.
احمد صاحب یو بل پښتنم کله تاسو څخه وکړو، نور هغه خلک چې ستاسو په شان اسناد نه لري او بی اسناد ګڼل کیږي، یا ویزه درلودي ویزه تمام شوي دي، هغوی په څه وضعیت کې دي؟ لا هم هلته پاتې دي او کټوله وتلي دي؟
یا دلته ټول پاتې دي، زیاتره پاتې دي. د لپاره زه دغه سوره د مخې چې دغه دوره د مخې فیصل تاونه کوي، دلته پرون او بل پرون تلاشي تللی وه. بیا هلته زما یو ملګري دي چې هغې دو اسناد نه لري، نو هغې دو مجبوره شو. هغه مسکینان یو تللي دي، یو چا چې ویزه درلودله د هغې کور کې پټ شوي، او بل چې پارکونو ته تللي وو. دې ویل ښه نه دي، دې لپاره بیا هغې د شریف ښه کېږي. او بل عموم چې اسناد نه لري، ویزې جریمه شوي دي. د هر یو جریمه $100 ده، یو کال د سیخان کوم څه چې دوه کاله جریمه شوي چې $100 کېږي. یو انسان چې خپل دلته په محتاجۍ او احتیاجۍ باندې د نورو چې ورسره کومک کوي ژوند کوي، نو هغې ته د $500 یا $800 ډېر زیات دي. زما خپله چې ما جریمه شوه، ما $700 تعلیم کړل، ځان ته ویزه واخیستله. نو دغه څه خلک زیات دي چې هغې دو ویزې جریمه شوي دي، او جریمه دومره زیاته ده چې هغه نشي کولی دیدو ورکړي. او دې لپاره د مسکینان په هماغه یو ټریکینګ آی ډي چې دیدو لري، هماغه یو ټریکینګ آی ډي باندې دلته کله کله پولیسو سره مراعات کوي، ورته څه نه وایي. خو زیاتره وخت هماغه څه خلک لکه چې کوم سوسایټي کې خارګوټي کې چې زه اوسېږم، دلته دوه درې کسه بوغلي دي چې هغې دو ټریکینګ آی ډي درلودله، او هغې د ځان سره وړي دي. او زه تر څومره چې خبر شوم، یو کس پرون بله ورځ ډیپورت شوی ده افغانستان ته.
ډیر مننه، سلامت اوسې احمد صاحب. زموږ بل میلمه له پاکستان څخه میرویس زازای دی. مخکې تر دې چې نورو میلمنو ته ورشو، ښاغلی حافظي هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. خو لومړی له زازی صاحب څخه پوښتنه کوم. زازی صاحب، تاسو اسناد لرئ او که بې اسناده یاست؟
درنو اوریدونکو ته سلامونه، او د بحث کډونوال تاسو ته او تخنیکي همکاران ته هیله ده که اوسئ
سلامت اوسئ.
زه له نیکه مرغه اسناد لرم. بله. هو
او په دې موده کې چې هلته اوسئ، پولیسو خو نیولی یا در نه تحقیقات کړي وي؟ خو به نه وي
سروان صاحب، اصلا له کومه ورځې چې دغه بریک ډاون پیل شوی دی او دغه ځورونې اوج اخیستی، د پاملرنې او د دې لپاره چې له دې ځورونو نه په امان کې اوسو تر ډېره پورې نه یو ګرځېدلي، او هڅه کوو چې له دې
لیکن د ځینو خلکو کورونو ته پولیس ورغلی دي، چاپې په کورونو اچولې دي، ستاسو کور ته نه دي درغلي.
په دې اړه موږ له ډېرو سره غږېدل هم یو، له دې پیښو خبر یو. زه لنی کمر باید وایم چې چاپی نه دی اچول شوی، ولې ډیر نور ګڼ شمېر افغانان زورول شوی دي، زوريږي. د اسنادو پښتون سره هم دوی زورول کیږي، او یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس شوی ده، شاوخوا 40 کسه دوی بیولیو دي، سره دی چې ویزی پاسپورت هر څه قانوني اسناد ورسره وو، تانی توړل شوی دي په اصطلاح دوی حوزې ته، او له هغه وروسته بیا یو داسې ځای ته وړل شوي دي، د کم تور ته ځای وو چې دوی نه پوهېدل چیرته دي.
ور به شو ښاغلی آزرخ شافیزی، د اقتصادي چارو کارپو، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی. حافظي صاحب، په یو وار د داسې یو هېواد ته د 1.5 میلیون یا 1 میلیون 10 لکه کسانو استول چې هغه هېواد په خپله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي، فقر او بېوزلي په اوج کې وي، له بلې خوا طبیعي پیښې وي، او د دې ترڅنګ په داسې وخت کې چې ژمی پر رارسېدو دی، څه فکر کوي د دې تاثیر به په افغانستان څه وي؟ د یوه بشري بحران خطر څومره شته؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو، او همدارنګه د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته. دا د ژمی په درشل کې د لویګي ترڅنګ دا سون مواد ضرورت شته. دا خلک نه ډوډۍ لري، نه کالی لري، نه کور لري، نه اساس البیت یا د کور شیان لري. مخکې هم افغانستان په بحراني حالت کې قرار درلودل او بین المللي مرستې هم کمی شوې وې. اوس مهال خو وضعیت ډیر ترینګل دی او ګاونډیتوب هم دا نه ایجادوي، انسانیت او سړیتوب هم دا نه ایجادوي. نو په هر صورت په زوره دا بېوزل خلک دا داسې مهاجر اوس باسل کېږي چې مثلا څلوېښت کاله، دو څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله هلته کار کړی دي، هټۍ درلودلې، کارخانې درلودلې، سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز یا ایس ایم ای درلودلې، کوچنی او متوسط بزنسونه یې درلودله، اسناد یې درلودلې، حتی ځینې دلته وادونه کړي وو، ځینې ماشومان ښوونځي ته تلل، پوهنتونونو ته تلل، او د فرهنګ د پاکستان سره دوی مدغم شوي ول او اکثرا اردو ژبه باندې خبرې کولې. دوی د فکری ژبه هم هغه اردو ژبه ده، نه پښتو ده او نه دری ده. نو دوی لپاره یو سخت ناورین په مخ کې دی، نه یوازې د فقر په دلیل او وزګاری په دلیل. په افغانستان کې اوس مهال هم اتیا فیصد خلک وزګار دي، کار نه لري، مشکلات ډیر زیات دي. که دوی ورته ورشي او دا وس حکومت هم نه لري، ځکه چې دا حکومت د افغانستان په خپله یو منځوي حکومت دی، دنیا سره په بشپړه توګه مناسبات نه لري او په داخلي منابعو متکی حکومت دی. نو مخکې هم
یو بل تشویش داده مبشر حافظی صاحب، هغه دا چې اوس دا اکثره نړیوالې ټولنې لکه د خوړو نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو نورې ادارې پر لسیل نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د وژو شمیر 28 میلیونو ته ورسید، 1.5 میلیونو ته ورسید. که تاسو فوري مرسته ونه کړئ، موږ مجبور یو چې دغه خلکو سره چې مرستې کوو دغه شمیر کم کو او ډېر کم کړی هم دی، ځکه چې نړیوال مالی مرستې نه کوي له دوی سره. نو کدا کسان هم راشي افغانستان ته، د هغه فشار چې مخکې و هغه به څو چنده زیات نشي؟
اوس مهال تاسو ته عرض وکړم چې په تورخم کې، په کمکی خیبر کې نه بین المللي مؤسسات مرسته کوي، نه حکومت دا وس لري چې وکړي. یوازې دا غریب متوسط الحال سوداګران د افغانستان د ننګرهار د خونی د تجارت او پانګونې خونی مسؤلین او د مرکزی اتاق خلک دوی یو څو پیسې ټول کړي دي. او زموږ همکار دی پروم د ډاکټر مخلص احمد خان، دا مخلص احمد مالته موظف دی چې د خلکو ته وګو رسي، ډوډۍ ورسي او د خپل د کم وسره دوی وتوانې د چا خلک د مرګ څخه وژغوري. اما دا خو کافي نه دی، تر کومه پورې دوی زکه چې د کار راو نه قاموس نشته، لکه په خو سوچ کارخانه لري هم په بشپړه توګه کار نشي کولای، یو سوق چې هټي لري هم د دې بزنس هغه شی نه دی لکه چې په خو سره د دې د انسانيت لمخې او د انساني عاطفي لمخې او دا وطنداری او دا مسائل پر بنسټ دوی ډیر په چټکتیا سره دا کار وکړ. او زه ډیر ځینې من دوی یم او ما پیغام کوم دوی ته خپل احترام وړاندې کړل او دوی ته خیر دی که ما دا کافی نه دی.
بله بله،
او حکومت هم باید خپل دی وس سره برابر مرستي وکړي او په کسان د دې مالی او اداري مرستيال ترغه او ما تشله سخونه لري خو په وخت.
بله صاحب، ډېر مننه حافظي صاحب. زموږ بمیلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور دی. منصور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، لطفا مایک مو روشنه کړئ چې ستاسو ژغم زموږ اوریدونکي واوریدلی شي. متاسفانه موږ په دې خبرونه کې د طالبانو کوم استازی نه لرو، هغوی حاضر شي نه چې په داسې بحثونو کې ګډون وکوي. اما ستاسو معلومات، تاسو په افغانستان کې اوسئ، څه دي طالبان څه تدابیر لري د دغو خلکو لپاره چې شمیر لکونو ته رسیږي او افغانستان ته راغلي دي؟ د دوی لپاره د سرپناه او ډوډۍ او نورو امکاناتو لپاره څه تدابیر لري؟ تخنیکي همکار مې وایي چې منصور صاحب ستاسو مایک قطع ده، بالکل انټرنیټ ملکه چې کمزوره ده، بیخي له سټوډیو سره اوس نور وصل نه است. خیر، یو بل اوریدونکی بلرو وصل شو بیرته منصور صاحب. نو منصور صاحب، مهرباني که زما خبرې مو اوریدلې وي، ستاسو تبصرات څه ده؟
مهرباني که پختنه تکرار کړئ.
زما پختنه دا و چې د طالبانو حکومت دغه افغانانو لپاره چې شمیر لکونو ته رسیږي وس لکونو ته رسیدلې دی او ټاکل شوی دی چې لکونو نورم راشي، لکه څنګه چې دوی ویلي چې 1,000,000 افغانان ل خپل خاورې باسي، دا که ټول راځي نو په افغانستان کې اکثریت نه کور لري نه ځمکه لري نه ځای لري، دا به د دوی لپاره د طالبانو حکومت څه تدابیر لري؟ څنګه به دوی ځای په ځای کوي او څنګه به دوی ته سرپناه او ډوډۍ او نور امکانات برابروي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو مېلمنو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ تاسو وینو چې په افغانستان د اوسنیو شرایطو کې سخت اقتصادي او نور ټولنیز مسائل او ستونزې حاکم دي، خلک مشکلات مخدي، موږ وینو چې د خلکو کاروبار په کور د نه هم چندان خنه دي، د دې سره چې دغه د پاسه 1,000,000 افغانان یا تر 1.5 میلیون افغانان هغه ویل کېږي اسناد نه لري دوی راځي، د دې پسې دا هم ویل کېږي چې هغه افغانان چې په خوای زیړ یا اوسنی آبی کارتونه ورکړل شوي د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری او د پاکستان د حکومت لخوا داغي هم د اکثرو وخت پوره دی، تاریخي تیر شوی او د زینو نورو هم د دسمبر په میاشت کې وخت پوره کیږي، ممکن دغه عملیه په غوی باندې هم تکرار شي. هغه خلک چې ویل کیږي په پاسپورت حل ته ژوند کوي د غوی د او ویزه اخیستي د غوی ویزه هم ممکن ختم شي او دوی د خپل پریکلور باندې عملی کړي او افغانستان ته راوښړي. موږ فکر کوو چې کچيري دغه سي لوی او ستر هجوم راځي او دلته په خپل هم وضعیت دغه سي وي چې د کار او زیار امکانات نوی نه په دولتي دارو کې نه هم مؤسساتو کې چې په خوا کې امکانات افغانستان ته راتله هغه ناراضي د نن چې مونږ او تاسو خبرې کوو د ملګرو ملتونو ادارو یا سیګار ویلي چې تر 9 میلیون ډیر افغانان له اقتصادي فقر
بله
غریوان دی او د پاره د سوانتو موږ فکر کوو چې دا به یو لوی او ستر پیټه وي چې حکومت شته حکومت غوي د پاره د امکاناتو لچمته
یو سوال دا دی چې منصور صاحب د خلک په داسې وخت راځي چې د جامې پر رسیدو دی، هوا په ډیرو ولایتونو کې سړه شوې ده، که څه هم دوی په داسې ولایتونو کې ځای په ځای شوې دي فعلاً لکه ننګرهار چې تود دی، اما د ژمی په سړه هوا کې فکر کوي چې دوی هلته گزاره کولی شي په داسې حال کې چې هیڅ ډول وسایل ونه لري؟
نا ګرانه ده، ننګرهار هم داسې نه ده چې په ژمی کې هم تود وي، ننګرهار په اوړي کې ګرم وي، ګر د ګرمۍ لپاره وسایلو ته اړتیا لري، پاکی ته اړتیا لري، سړې هوا ته اړتیا لري، یخو اوبو ته اړتیا لري، دغسې د ننګرهار ژمی هم که وسایل نه وي، که برق نه وي، که بخاری نه وي، که د ګرمولو وسایل او توکي نه وي، که خونې او کوټې او د اوسېدا ځای نه وي، نو
په خیمو کې په ننګرهار کې هم زمي کې ژوند ګران دی. بله محسوسه یو بل پختنه ملتاس څخه کوم ډیر مننه. په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې دا ګران نه ده چې دا خلک دی په دې ژمي کې په داسې خلاصه فضا کې ژوند وکړي شي او افغانستان هم ډیر زیات مشکلات لري چې لدی ټولو نه پاکستان هم خبر دی، ستاسو په نظر پاکستان کوم مجبوریت احساس کړ چې باید دا افغانان په دومره لند وخت کې خپل خاوري وباسي؟
هغه څه چې موږ اوریدلې یا تفسیری پرې کیږي، پاکستان موږ او تاسو وینو چې د تیر تاریخ په بهیر کې دغه 50 کال د افغان مهاجرینو لنوم نه د غوی له امکاناتو د غوی له پانګو او د غوی له مټو بازو د پاکستان د ترقی او پرمختګ په برخه کې پراخه زیرکانه او یا په حکمت او یا هم په چلا او فریب کار واخستو مګا تاسو ولید چې د همدې افغانان د لپاره دراغل عمرستو په مرټ دوی په اتمی طاقت بدل شو د پاکستان خارونه پراخ شو لا آباد شو او هغه د مولانا بجلیګر خبره چې د دغه مهاجرینو برکت وو چې هغه خلک چې پښپګانو به نوکرانو هغه وز د میلیونونو
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګټ نور نشته نو لزکه بس د ګټ خو تازه نه دي
دغه غټي چې کله باندې شوی د هغه وختونه دوی د ماجیرونو په زوراونه پایل کړي موږ او تاسو وینو چې کله د لارې باندې کړي د تاک په وخت کې د ماجیر افغانانو را پیسې اخیستل د بیرته راتک په وخت کې پیسې اخیستل هغه ویزا چې د دغه درې گاونډې هیوادونو افغانستان بلکې څلورو هندستان افغانستان پاکستان او ایران ترمنځ بیخي مفت و هغه سلګونو او زرګونو ډالرو ته ورسیده تر زر یو نیم زر ډالرو پورې خلکو ویزه اخیستې او د دې ترڅنګ هغه افغانان بچونی ول شو دا اوس د افراسیاب خټک په حواله نه پیغام چې دا به څومره رښتیاوي ته بویلی کنه مګر حقیقت دی چې ویل دي چې د پاکستان پوځیانو حتی د افغانانو د لاس نه د لاس ساتونه هم خلاص کړي په کورونو چاپی دا وی اموال وړل دا وی
سي
دا وی سره دا
سلامات
دغه مته دي چې دوی اوس په دغه چلونو فریبونو
ډیر مننه
نه پیسې
سلامات اوسه کور ودان منصور صاحب وستو پاکستان ته پاکستان وصلت خان وصلت ضیا خان د ټلیفون لاره را سره ده ضیا خان صاحب تاسو ته مرکلی وایم فکر کوم چې ولټل استودیو سره وصل یاس bale وصل یاس مهرباني وکي تاسو په نظر الته خلک څه وایي په پاکستان کې چې ولې پاکستان د ته ال شو چې افغانان لخپل خاوري و باسي دوی دلایل څه غني
بله سلام علیکم زه پښتنه زما و
بله تاسو و خیر حبیبی صاحب یا تاسو فکر کوم خیر ضیا صاحب جوابونه و یا حبیبی صاحب تاسو ته درځم له تاسو نه بل پښتنه ده تاسو له استودیو سره وسوسه لیاست لنی کمرغه پښتنه می داده چې تاسو په نظر ولې پاکستان پریکړه وکړه چې افغانان نور باید وېستل شي له دې خبري
علتونه خوډیر دی خو په دا اورستیو کې زین دوی زین شواهد گویا زین شواهد دوی پیدا کړی چې دا اورستیو کوم بریدونه تسوی د کې د افغان مهاجرینو لاس ده ګرچې د کې مهاجرین هیڅ نه و لاس لري بلکې کدايه سي چې زین کړي پکې چې د دې خوا ٹی ٹی پی ال دغه نورو د افغانستان اوسنی حکومت سره یو څه خواخوږی لري یو وخت هغه ته دوی ځای ورکړای وو او اوس هغه دوی ته ځای ورکړای وو سیږي د هغه لواجه ځینې حرکات وو سیږي یعنی ځینې همکاري وو سیږي ولې دا په دې معنی نه ده چې عام مهاجرین د دې قرباني کیږي کله چې دوی اړیکه له افغان حکومت سره کله هم خرابې سوي دي دوی نو قصور د عام مهاجرین نوستلای او وخت نا وخت مهاجرین شکنجه کوي او خپل قهر او غصه له دوی نه باسي نه باید داسې وسی ولې دوی همیش په ټول دي دونه کلو
کې کله داسې نه وشي حبيبي ثابت کلم داسې په دې شکل سره پاکستان افغان کډوال نه دي سلی په فصلونه ویل دي چې وخت ورکو نور دی وزي دا خبرې کړې دي لکه په دې شکل سره چې په یو میاش کې د نن تاسې په لکونو افغانان وزي دا کار نه وشوي اما لدې داسې معلومیږي چې د ټي ټي پی موضوع دوی ته ډېر جدي دا او دوی نامنی ډېر زیاته کړې ده څنګه
ما په خو هم ویلې چې ځینې شواهد دوی پیدا کړی دي چې افغان بریدګر په ځینو هغه کې لاس درلوده او دوی شواهد لري او ځینې مجالسو کې دوی علني ویلې دي چې فلاني
نوایا دی افغان مهاجر استل به له دوی سره مرسته وکړي چې امنیتي خشې دي ټي ټي پی دي حمله مخونی ول شي
اول دا خو مرسته نه کی او انشاءالله چې نور بم ضرر ورته وکړي او د دې ورځې په امید چې دغه ورځ چې په مونږ راوستلې په دې مراسي ځکه د پاکستان زوال را رسېدلی ده او دوی یو بهانه لټوي او خپل ملت ته د انتخاباتو لپاره یو څه لاسته راوړنه غواړي جوړه کړي. خو دا په تاریخ به بیا دا ثبوت کړي چې دا نه یوازې په ګټه اوسېږي، دا به د دوی په ضرر اوسېږي او د افغانانو نفرت به دوی په مقابل کې زیات شي او هغه څه چې نه کول پخوا هغه به کوي.
ډیره مننه حبیبي صاحب. قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو شتمنیو په مصادرې، په هلته د افغان کډوالو د ستونزو، له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په یوار ایستلو او په افغانستان کې د هغوی په راتلونکي باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د بشرتابه پلاوي غړی رخ شافیزی، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، او همدارس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس، او په پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د بشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبي. وربشو حافظی صاحب ته، حافظی صاحب، په اوس چې پاکستان دا پریکړه کړې ده او ظاهرا معلومیږي چې عملی کوي، هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنۍ چارواکو ته څه پکار دي چې څه باید وکړي؟ بالاخره یو حل لار خو باید ورته پیدا کړي. داسې خو نه کېدی چې دا خلک په میدان څوک پریشتي او للوشي او له بې سرپناهي مړه شي.
اوس مهال هم افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري، یعنی د دې شانو څخه دوی ډډه کوي. د دوی د دسترخوان د پخوا په پرتله دیر غنی نه دی او خپل ورځ تیری، او افغانان خو میلمه پال خلک دی، بیا خپل ورونه او خپل سره په بد حالت کې که یو ډوډۍ ولري نیمایي هغه ته ورکوي. دا عاطفه او احساس شته، خو د دې په لاس کم څه نشته. دا په میشت افغانانو څوک چې مهاجر نه و انصار دي، دوی سره څه نشته دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا زمونږ خصوصي سکتور خپل دی وسس خزيات مرستې کړې دي. اوس مهال دا بیرنې مرسته دی غوې دي،
ولې دا طالبانو له دوی نه غوښتنه کړې ده چې مرسته ورسره وکړي، لیکن غوې به تر کله مرسته کوي؟ اما زما سوال ده چې دایمي حل لاره
نه غو کوم مرسته ونه غواړي. هم دا دفاع د خلکو سره شته دي، زمونږ په وینه کې دا شته دي چې خپل گاوندی سره، خپل ورور سره، خپل وطندار سره دا مرسته جاری ساتو. که حکومت وغواړي که ونه غواړي، دا خلک دا کوي او دا خو جوش وو. پس له مرستې چې پیل کړل، دا موضوع خو دوی ویل چې په دوهم د نومبر پیل کیږي، اما دا تقریبا لس ورځې د مخه پیل شوی وو. دا خلک لالهاند او سرګردان په تورخم کې، په کمکی خیبر کې، په نور دا نږدې گاوند ولسوالیو کې سره، د ګردي غوث کې، دا ځایونه کې سره پراته دي. دوی سره دا مرستې کیږي، ولې دا کافي نه دی؟ ځکه چې لکه تاسو وفرمایل، دا خصوصي سکتور د افغانستان هم دونه وس نه لري چې دا 1.1 میلیون افغانان چې راځي پر لپسی ټوګه، هغه وو دا ډیر بیرنه په یو میاشت دو میاشتو کې دوی لپاره کور برابر کې، دوی لپاره خوړه برابر کې، دوی لپاره ګرم لباس پیدا کې او سون مواد پیدا کې. لکه چې منصور صاحب وفرمایل، دلته ننګرهار کې هم د سیمشته غرنۍ سیمې چې ژمی تر بدخشان څخه هم یخ ده، که دوی زی خپل هغه تاټوبی ته الته، خو بیا ټول خو د جلال آباد ښار خو نه دي. دا خلک اکثرا د خیوي دي، مثلا د نورستان دي، د هر ځای دي. نو په دې خاطر باندې دا یو هرخیز پروګرام ته ضرورت لري، د دوی ادغام په ټولنه کې. او بیا ما محکم ارز وکړ چې د دوی عادات او د هغوی خوی او خصلت د مخصوصا د ځوان نسل تقریبا د پاکستان محیط سره ورته حالات دي. هغوی هلته د انټیګریشن ترسره کړي دي، هغوی په اردو ژبه باندې پوهیږي، په انګلیش باندې پوهیږي، او د دوی پښتو او دری ژبه ډیر کم راځي. نو په دې خاطر دا هم دوی لپاره یو ستونزه ده. دوی څه ډول خلکو سره مناسبت ټینګ د ځوانان دي، او دوی خو بیا مایوسیت سره مخامخ کیږي، بیا ډیپریشن نیسي، بیا د دې راتلونکي ژوندانه په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر باندې دا حکومت دا وس متاسفانه نه لیم بیا هم وای ما علینا الا البلاغ موږ باید ورته وای چې څه کول پکار دي. زماله نظر دا یو هر الخیز باید یو پروگرام ورته جوړ شي. دا متخصص افغانان څوک چې په حکومت کې نشته دي هم دوی هم دوی سره مرسته وکړي تر څو چې دغه ناورین خوراغلی دي ناورین د اثراتو د کمښت لپاره باید ټول امکانات د افغانستان ورودانګي او دا په نور مسایلو دا محدودیتونو باندې چلیپا کشکی او نور نورمونو په خلکو باندې باید وزن نشي تر څو دوی وکولی شي تر حد پوري خپل وطن سره مرسته وکړي.
حافظی صاحب ته بیا به وروسته ځاځي صاحب ته ورشو احمدزی صاحب ته به هم نوبت ورکو. حافظی صاحب ستاسو په نظر افغانان څه کولی شي یا فعلا دا اوس چې په افغانستان کې څوک واکمن دي دوی څه کولی شي؟ آیا ملګرو ملتو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي که نشي کولی؟ دا حق لري که نه لري چې په یو ورولي یو هیواد دومره مهاجر له خپلې خاورې باسي؟
ما مخکې هم ویل دي ستاسو د تریبون لالیاري او د نورو رسنیو لالیاري چې د افغانستان لپاره یو سیاسي مشروع مقتدر آدرس پکار دي تر څو چې موږ په بینني ټولنه کې د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه په بشپړه توګه دفاع ونه شو کولای. دا ګاونډیان هم په موږ باندې نارحمیږي او په عین زمان کې زموږ مشکلات لا پسې زیاتیږي. اوسنی حکومت افغانستان په دوه کال او درې میاشتو کې پرسپید نه ده پیژندل شوی او دا یوازې یو سیاسي مسله نه ده، دا ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي مسله ده. یعنی موږ ته ټول مرستې بندې دي او څه مرستې چې بشري مرستې دي د افغانستان حکومت ته د افغانستان د خلکو په استازیتوب نه ورکول کیږي. دوی د بینالمللي سیستم د سویفت څخه بې برخه دي. هغه افغانان چې خپل پیسې غواړي چې خپل کورنیو ته دوستانو ته افغانستان ته واستوي په ډېر مشکلاتو سره محدودیت لري. یو نفر هغه ورځ ما ته مراجعه کړې وه چې زه 3000 یورو استوم خپل کور مې رنګ شوی دی او کور ودانوم بیرته یا ترمیموم یې خپل مور ته استوم مور مې زما کشر ورور سره هلته دی. دا سوی سیستم دی وستر یونین او منیګرام ورته ویل چې تر 1500 ډالر یورو څخه موږ زیات پیسې نشو انتقالولی افغانستان ته، دا منه دي. نو اوس خو په دې حالت کې ناوین خورازی په موږ باندې
سوال اصلا دام دی چې ولې نړیوالې ادارې لکه ملګری ملتونه د بشري حقوقو سازمانونه کسان د بشري حقوقو سازمانونو صرف دومره غوښتنه وکړه له پاکستان چې دا کارونه کې دومره کسان په یواري لخپل خاورې اخراج نکړي، لیکن دومره جدي غوښتنه له پاکستان څخه نه ده شوې چې دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. خبره دی یو نیم میلیون انسانانو د دې څو پیژش پکو کسانو خبره نه ده. د ملګرو ملتونو د نورو نړیوالو مؤسسو خبرګون ډیر سوړ نه و.
از مارس دغه دي چې کله چې تاسو یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس ولري دنیا هم درته تمکین کوي، دنیا هم ستاسو خاطر ساتي. کله چې داسې په ضعیف موقف کې قرار ولرو هم ګاونډیان په موږ باندې اعتراض کوي، هم به ملي مؤسسات به ملي مؤسسات خپل حالې وکړل. د بشري حقوقو سازمانونه ډېری چیغې وهلي، ډېری غوښتنې وکړې د پاکستان د حکومت څخه، اما د پاکستان حکومت هیڅ اعتراض ورته ونه کړل. او دا چې خلک وباسي دا د دوی هیواد دی، اما دا چې اوسو 1500 کال یو چیرته تیر کړی دی او هلته حتی پاتې شوی دی، د هغوی پیسې هلته پاتې شوی دی، د هغوی حسابات تصفیه نه دي، وخت ورته نه ورکول کېږي چې دا خپل کارخانه خرڅ کړي، خپل پیسې راولیا خو ته تور هم نه دي، سپینه ده. دوی خو مالیات هم ورکړي دي، دوی خلک استخدام کړي هم دي، هلته د پاکستان د اقتصادي رونق لپاره هم هلیزلې کړي دي. نو په دغه بد حالت کې دا خو هیڅ انسانیت سره برابر نه دي. ټول بشري سازمانونه هم دغه کړه په خلاف کې دي او صرف نظر دي چې دا په غوسه کوم حکومت دي، دا خو د خلکو سره جفا ده، د حکومت سره خو نه دي. نو په دې خاطر پاکستان اصلا خپل اختلافات او خپل څه حکومت سره یې لري، لکه چې ښاغلی رئیس الوزرا د طالبانو ویلي چې کما سره کوم حساب لري راسه راوړاندې سه او ولې غچ د غریب افغانان څخه وباسي. دا برخورد، دا زشت برخورد هیڅ کله د پاکستان لوري نو لیدل شوی. مخکې هم دا کارونه کېدل، حتی د هغه وخت شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې او دوی ډېر حساسیت درلود، ولې هیڅکله دوی د افغاني حکومت په مقابل کې دا چلند نه دی کړی. اوس خو دا ګمان دا و چې د طالبان هم پاکستان سره ښه مناسبت لري، او هلته میشته و د شورا د کویتې، شورا د پېښور، او دوی یو بل سره تفاهم لري. اما دا برسیره شو چې پاکستان دوست نه لري، هر څوک چې ورسره شل کالم تیر کړی وي، دیرش کالم تیر کړی وي، د دوی د استراتیژیو برخه اوسي، بیا وروسته چې د هغوی ګټې ایجاب کړل، نو لکه چې مجاهدینو سره دا چلند وکړل، اوس دا دوی سره دا کار کوي.
بله،
نه خو نه ګاونډیتوب دی، نه ملګرتیا دی، نه سیاسي تعلقات دی، هیڅ هم دوی په پام کې نه نیسي.
بله، ډېر زیاته مننه حبیبی صاحب. ستاسو په نظر یو شمېر افغانانو په پاکستان کې له فابریکو رانیولې تر دوکانونو تر کورونو پورې اخیستې دي، فکر کوي چې قانونا د پاکستان قوانین می منصور دي اجازه ورکول چې دوی دې هلته شتمنۍ واخلي، جایدادونه دې واخلي؟
د پاکستان ما خپل په پاکستان کې وخت تیر کړی، او واخ کې ما غوښتل چې یو څه سرمایه گذاری وکم یا کوم کورس شی واخلم، ولی هغه وخت کې د دوی قوانین داسې و چې هیڅ افغان نسی کولای چې جایداد واخلي، کاروبار خو کولای شي، ولی که جایداد واخلي باید یو پاکستانی کس په نامه واخلي. دوی په دغه تیرو 500 کالو کې د افغانانو لپاره واضح لکه نور نړۍ کې چې د مهاجرینو یا د هغه ستراتیژي و، هیڅ دوی قانون تجمن نه دی، د سې قانون نه اته نړیوال قوانین ترجمه نه وته، یو کس سو کالاتیر کې وخت دی هغه
ځای، یعنی قانوني و چې څوک افغان یا مهاجر نشي کولای کور واخلي او جایداد واخلي. چې کور اخیسته دی هغه جرم کړی دی، یعنی غیر قانوني عمل کړی دی.
ما لکه بخوام چې ویلې چې دوی له پخوانه ویلي و چې څوک هم نسی اخیستی، حتی د دوی په قوانینو کې دا و. ما ځینو ځایو کې لا دوی ته ویلې چې که تاسې غواړئ چې سرمایه ګذاري جلب کړئ، ځکه ځینې افغانان لنډ دلته کاروبار کوي راتلی سي، ځکه ترکیې د ځایونه ورته ډېر فسیلیټي ورکوي او تاسې هېڅ فسیلیټي نه ورکوي. نو دوی ویلې چې موږ همداسې قانون داسې موږ نسو کولای سي هغه ورکو، یعنی د خپل افغان په نامه یې کوو. هماغه و چې موږ سرمایه ګذاري ونه کړه او ډېری
پاکستان کې جایدادونه اخیستي وو، آیا اجازه اوس ورته شته چې خپل جایدادونه وپلوري او کنه د پاکستان حکومت مصادره کوي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
ډېره مننه سروان صاحب، تر کومه چې زموږ ترام ګنش مې کسان چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، د هغو کارخانې وړه بزنسونه یا هم کورونه ترې ضبط شوي دي او همداسې تش لاس لیږل شوي دي.
بله، د ټولو اته فابریکې هم ضبط شوي دي. د فابریکو په اړه څو ورځې مخکې د سوداګرۍ د خونو سرپرست موږ ته وویل چې افغانانو شاوخوا 400 فابریکې په پاکستان کې درلودې. تاسو معلومات لري چې دغه فابریکې هم ضبط شوې دي او که فابریکاداران پریشي دي؟
متاسفانه په دې اړه څه دقیق بشپړ نه راته معلوم چې څومره کسان د څومره تعداد فابریکې نیولې دي، خو دومره معلومات رسیدلې دي او رښوی چې ځین کسان سره هم داسې څنګه کړل دي چې جایدادونه ضبط شوي دي. ان تر دې چې تورخم کې هم کله چې اغواړي واوړي تر دې سره یا شاوخوا 5000 کلدارو ډېری پیسې دوی سره نه پرېږدي.
بله، ډېر زیات
هغه ډېر کم مقدار دی د دوی ضرورت.
بله، سی په افغانۍ واره وې سم نه کیشه. ډېر زیات مننه. د پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه، د غوډې ژوند په اړه یو راپور لرو، یو تصویري راپور لرو، د بسره وو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه او شړل زیات شوې دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان پولیس په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر کډوال نیولې او د ساتنې موقتو ځایونو ته یې لېږدولې دي.
فهمیانه چې دا کومو کې یې پرې کې دي او موږ ټول راو چې دا ټول سره کاټو نه دي چې تاسو له انټر کې نو پته څه وس دي موږ سره څنګه دا موږ باندې خو ټوټې چې څنګه
د نه قانون افغان کډوالو ته وټلو لپاره د پاکستان د حکومت د ضرب الاجل پای ته رسیدو سره اوس مهال په دغه هیواد کې د میشت افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی. ګنشمیر کډوال بیا نیوکی کوي چې له قانوني اسناد سره سره پولیسو نیولې دي.
وښه مې ته کسان یو کس پاکستاني د شپږ مې ته پر افغانان دي ټول سره افغان سټیزن کارتونه دي هغه نه باوجود کور نه راوستل سره پور ثاني ته درې غټې نه بعد اوسې نه تراوستل ټول سره افغان سټیزن کارتونه دي او کارتونه ټول پولیس افسر اخستي.
ملګرو ملتونو ویل چې پاکستان کې د میشته بیا اسناد افغانو کډوالو شمیر له 1,000,000 او 400,000 اوړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو ملاتړو ادارو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغان کډوالو د استل بهیر ودروي، خو له دې سره سره پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه پروسې ته به دوام ورکوي.
راپور مو واوریدو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت شود. حافظي صاحب، شای لا هم ډیر داسې افغانان په پاکستان کې میشت وي چې فابریکې لري، جایدادونه یې اخیستي دي، کاروبارونه لري او په عین حال کې اسناد لري، نو په اوس مرحله کې شاید مشکل سره مخامخ نه وي. لیکن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې په څو پړاوونو کې افغانان باسي او ټول باسي. تاسو د هغو افغانانو لپاره چې تر اوسه پرې له پاکستان نه دی وتلي او جایدادونه لري څه سپارښتنه کوي؟
او اول خارج کوم چې دا چې څوک مهاجرت کوي معنی دا چې په وطن کې مسؤلیت نه لري او دلته خوندي نه دي، یا په اقتصادي لحاظ، یا په سیاسي لحاظ، یا په فرهنګي لحاظ، یا په نور دلایلو. اول خو زما غوښتنه دغه دي چې هر حکومت چې افغانستان کې راځي او واک ترلاسه کوي باید دا زمينه خلکو ته برابر کړي چې خپل وطن کې خلک ووسیږي او مهاجرت او د بی پناهی او بی روزګاری ته اړ نشي او خپل وطن پرې نه کړي. دا اولین غوښتنه زما ده. دوهم دغه دي چې هغه تر هغه بریده پورې چې زما معلومات دي دلته څو کټګوري افغانان دي چې هلته پنګونی کړی دي. اول خو یو نسل پخوانی افغانان دي چې ته د هند برتانوي له دوران څخه هلته پنګونی کړی دي، ځینې مشهور سوداګران لکه نصرالله خان رحمت او یوتی د نور عجب خل خان کنداری. دا خلک په کراچۍ کې دی لوی کارخانې لري، هغه په خپل ملت نه اوسي، کله په دوبۍ کې وي، کله په امریکا کې وي، او د دې خلک هلته شتون لري او هغوی کار کوي. یوتی د افغانان هلته د دې لپاره کار کوي. زه ګومان کوم چې هغوی لپاره د قانوني اسناد شتون لري، ځکه چې د پنګونې له مخې او د مالیات چې هغوی ورکوي دا امتیاز جینې اخیستي. یو تعداد نور لکه مومن کمپنی چې دا غوړی تولیدي، تقله خان مومن چې مرکز مونږه ما سره همکار وو، دا رئیس اتاق تجارت د ننګرهار وو، هغه هم تل وی پنګونه لري تقریبا شاوخوا 10 میلیون ډالر ته پنګونه کړی دی په لاهور کې، او په دا شاوخوا د لاهور کې کارخانه لري د غوړی د تولید او نور. دی هغه هم مسؤلیت شته دی، هغه هم قانوني د ډیل ورپول سره مناسبت لري، او دی هغه څخه دا پرمیشن د اقامت خپل ځان ته او نور کارکونکو ته اخیستی دي. هغه خلک چې تر فشار لاندې دي هغه یې سیمي دي، سمال میډیم سایز انټرپرایز، متوسطه او کوچنۍ پانګوال دي. هغه باندې زور زیاتی دی کوي، ځکه چې لکه چې منصور صاحب مخکې وفرمایل، یا وحدت حبیب صاحب سوکو حبیب صاحب دی ویل چې دلته جایداد اخیستنه پاکستان کې قانوني نه و، ځکه دوی کور ونه اخیست. دلته افغانان چې مجبوریت درلودل، یا پاکستانیان سره وادونه وکړل، یا دلته په قبایلي سیمو کې خپلګلوي درلودل، د هغوی په نوم جایدادونه واخیستل، یا شناختي کارت د غذای څخه اخیستی دي چې اوس مهال د ټول شناختي کارتونه څلوېښت کاله د مخه، دېرش کاله د مخه اخیستل شوي وو، د هغه پر بنسټ دوی جایدادونه اخیستي وو، هغه شناختي کارتونه یې ورته باطل کړي، ویل چې دا تاسو جعلي ترلاسه کړي، تاسو حق نه درلودي چې دا کارتونه ترلاسه کړي. دا خلک ډیر زوړ دي دي، دوی که هم داس خلک شته چې یو میلیون ډالر پنګونه لري، داس خلک شته چې 15,000 ډالر پنګونه کړي، هلته کاروبار مخصن د دبرو په پروسس کې دوی کاروبار کوو، یا د زړی اوسپنې دي زوب او بکول لپاره دوی پنګونه کړي وي، نور دا فلز ګدازي او دا شان درلودل، او د وچ میوې دي پروسس کارخانه درلودري، هغه خلک تباه شول، ځکه چې د دې هغه شناختي کارتونه باطل کړل، دغه پر بنسټ د تجارتي جواز باطل کړل، دغه پر بنسټ د کارخانه ول غیر قانوني د ضبط مصادره شي. هغه دې تباش ولونه هتیوال او سوچ رستوران دلود او سوچ خدمات تر سره کول ترانسپورت دلود دا خلک بالکل تباش.
زه احمد زی صاحب نه یو پختنه لرم. احمد زی صاحب تاسو به ان شاء الله چې له هم استودیو سره وصل یاست. ما خو مخکې وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې ټول کډوال باسو په څو پړاوونو کې په لومړي قدم کې هغه چې اسناد نه لري په بل قدم کې به اسناد لرونکي هم باسي. ستاسو خپله څه اراده ده؟ څه کوي؟ غواړي پاتې شي که کوم بل هیواد ته غواړي چې لاړ شي؟
مشکل خو دا ده چې دغه حدود اعلان کړی ده چې ټول باسي. موږ خو دلته د دوه کال نه یا د شل میاشتو نه منتظر یو چې بل هیواد ته لاړ شو. هم بدبخته نه وایم چې زموږ تر اوسه چارج یا نوبت نه ده رسېدلی چې موږ لاړ شو. نو افغانستان ته بلته راتګ لږ مشکلات موږ ته لري، پخوانی وظیفو له وجې نه د شی نه مشکلات شته. تنه ماته نه ډېر افغانان ته چې دلته اوسېږي دا مشکلات ورته لري. نو موږ خو منتظر یو فلال خو یو درې میاشتې زموږ د ویزې د extension چمنګ هغه ته د نظم پاتې دي. نو درې میاشتې نور نیو موږ خو د خپلان نه یو چې تر حمل میاشت پورې د پاکستان کې پاتې کېږو او دلته به انشاءالله یو نتیجه به راځي. خو تاسو پورې هیڅ نه انګلیسي یا هیڅ نه سفارتخانه چې زما خپله اوس تقریبا درې څلور مملکتو کې زما کیس روان دی.
کچرته فرزند تاسو جواب نکودر که جواب نکودر یعنی مثبت جواب نکودر بیا مو څه اراده ده؟
بیا د اراده خو دا نو چې دلته به تر څو چې اکسټنشن نه درا کوي خو پاتې کیږي.
صحیح، ډیر مننه، سلامات اوسئ احمد صاحب، ډیر مننه. کور ودان منصور صاحب، څه فکر کوئ چې نړیوالې مؤسسې لکه ملګری ملتونه او نور به له دغو کډوالو سره مرسته وکړي تاسو په نظر، او که فکر کوئ چې افغانستان ډیرو زیاتو مرستو ته ضرورت لري، ډیر خلک مرستو ضرورت لري او نړیوال نشي کولی چې ټولو ته مرستې ورسوي، ستاسو په نظر حل لاره په څه کې ده؟ دا خلک د دائمي حل لارې ته ضرورت لري چې بالاخره ځای په ځای شي. په دوی کې داسې ویل کېږي له ځینو کسانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي، داسې کسان شته چې څلوېښت کاله پخوا تللي دي، مثلا څلوېښت یا دېرش کاله پخوا دوی یوه پنځه کسیزه کورنۍ وه، لیکن اوس څلوېښت پنځوس کسه له دغې یوې کورنۍ څخه جوړ شوي دي. یو وخت مثلا په یوه ولایت کې دوه جریبه یا درې جریبه ځمکه درلوده، هغه ځمکه چې اوس په پنځوسو څلوېښتو نفر وویشي هېڅ هم چاته نه رسېږي، یعنی هېڅ هم تقریبا ډېرې نه لري. نو دایمي حل لاره په څه کې ده؟
موږ فکر کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې د اوس د سیګار او د نړیوالې ټولنې راپور دا وایي چې 9 میلیونه افغانان خوړو او نورو کې پاتې دي، یو 1 میلیون یا 2 میلیون یا هغه د ایران او د نور مهاجرین هم ورسره ورګډ شي، ممکن تر 2-2.5 میلیون پورې ورسیږي. موږ فکر کوو چې نړیوالې ټولنې ته کوم امکانات راځي که دا په سمه توګه دلته په افغانستان کې مصرف شي، هغه کوم ټکسونه او مالیې چې حکومت په ډیر جبر سره دا اوس د خلکو نه راټولوي په ډیر لوړه بیه.
حبیبي صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، ستاسو نظر سره
په مجموع کې په ټوله کې که موږ دا خبر وکړو، زیاتره زمونږ د افغانستان او یا فساد خلک چې دي دا ټول په بزګرۍ او خپل زمینداری باندې په خوا بوختو، ګرچې اوس وشکالی ده، ځینې امکانات نشته، مثلا د اوبو او د اوبو د ځمکو د خړوبېدو، ولی زیاتره دوی کولای شي هغه کاروبارونه چې هلته دلودل دلته مخته ویسي چې په دې اړه باید نړیوال کومک وکړي او یو قانوني حکومت رامنځته شي، او قانوني حکومت دوی ته د فابریکو او د کاروبار زمینه مساعده کړي، او تر ډیره باید دوی په حکومت او په مؤسساتو باندې باید تکیه ونه کړي. دا ځکه کچیر دوی په مؤسساتو باندې تکیه وکړي، دوی له ټول روز روزګار نه پاتې کیږي. دوی باید خپل همت کې خپل لوکل باندو کې خپل ولایتو کې خپل مزکو ته، مثلا دوی کولای شي چې خپل مزکی آباد کی او خپل ځان ته یو سرمایه برابر کی.
ترڅو به مونږ پردی ملکو کې اواره یو او لکه یو متل چې د پردی کټ ته نیمو شپو دا رقم به بالاخره روزي اس هیڅ هم دا تصور نه کاوه ځکه دا د یو بې قانوني او د یو قانونمند حکومت د نشتون له کبله دا هر څه کېږي مونږ باندې پخوا تا پوښتنه م وکړه چې مثلا ولې دا 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 په بې ساري توګه دا مهاجرین راویستل کېږي پخوا به داسې وسې یو فشار غوندې به استفاده کوله بیا به نړیوال او خپل حکومت به بیرته دوی سره یو مراوده کوله او یو رقم به د دوی غمه خوړله. اوس خو موږ نه حکومت لرو نه رسمي حکومت سه او نه قانوني حکومت سه. که د حکومت استازین دي تاسې خبرې واورېدې چې هغوی د خپل خبرو باندې نه پوهېږي چې هغوی باید څه ووایي او یو ډیپلومات باید څه رقم مراودات ولري یو ګاونډي هیواد سره. نو د یو قانونمن هیواد یا حکمران په شتون کې نه څوک بمباری کولای سي نه څوک د هغوی مهاجرین بی عزته کولای سي نه هم هیڅ کولای سي. اوس د هغوی سترګې سرې دي او دا حکومت د هغوی یو برخه ده او دوی داسې فکر کوي چې ګویا دا د مونږ فرمان روایی بلا پی چلیگی او زینو تعداد منده او سن چلیگی اتا دوی خپل ویرسی تقریبا لدری و دیر وزیران دی دوی شناخت کارت تازه نوی کرده او من بلاده هیلک و خواهش کو چی ده هام و خلق و جایدادون و ده شناخت کارتون چی لغاکی گی باید اول قدم که ده حکومت ده چارواک و شناخت کارتون و پاسپورتون لغوسی و کورانه روش شلل سی ترڅو دوی په خپل هیواد کې خپل هیواد خدمت وکي او نور خپل هیوادوالو ته د کار زمينه مساعده کی.
ډیر مننه سلامت او سه شاغله نجیب الله حبیبی د افغانستان د مسترانو د ټولن اجرایی رئیس همدارس د اقتصادي چارو کارپو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور همدارس احمد شاکر احمدزی میرویس دازی او محترم وصلت زیاد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو چې د آزادی رادیو خبرونه اورئ.
لونگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا زوانی دیران او خوڑا لونگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا چادنگا
بیک ماشل خال دل ور پر زنخ دان یسیدی داج ٹک دی کدی سٹوری داسمان یسیدی بیک ماشل خال دل ور پر زنخ دان یسیدی داج ٹک دی کدی سٹوری داسمان یسیدی رنگ دا پر مختز پسا یوان یسیدی داج ٹک دی کدی سٹوری داسمان یسیدی